مننه اته بجې شوې د ازادي رډو د دې ساده خبرونه د اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځنۍ څپه دوله شپږنوي په افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي رډو ډاٹ کام کې نیول شي. تر خبرونو وروسته د مونشن په نړیوال امنیتی کانفرنس کې د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو جزئیات خبرو او دا به هم واوري چې روسیه په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې د خبرو ژر پیلې دوته هیله نه لري. خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې افغان ولسمشر وایي د افغانستان په ختیځ کې داعش ډلې ته په دې وروستیو کې درانه تلفات اوښتي. د هرات پخوانی والي سید فضل الله وحیدی په پاکستان کې برمته سوی او پاکستان وایي په هیواد کې د اسلامي دولت وسله والا ډله تنظیم سوی حضور نه لري. د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر وایي د افغانستان په ختیځ کې داعش ډلې ته په دې وروستیو کې درانه تلفات اوښتي او دا مهال یې غړي په تیښته کې دي. ولسمشر غني چې د جرمني په مونشن ښار کې په امنیتي کانفرنس کې وینا کوله د داعش پر ضد د خپل حکومت وروستۍ لاسته راوړنې یاد کړې.
دا
وی په تیر میاش کې موږ د افغانستان په ایویلری غرنۍ سیمه کې د داعش د رادیو په لمنځوړلو د دې ډلې ژغ خاموش کړ. دوی په تیښته کې دي او یو سلو پنځوس کسان له لاسه ورکړي، خو تر دې ټولو ډېره هیله بخښونکې دا ده چې اووه سوه پنځوس د افغان پوځ تقاعد شوي افسران او کمانډویان په یوه ورځ د داعش پر ضد د مبارزې لپاره راجستر شوي. افغان چارواکي وایي د داعش پر راډیو برید کې د دې راډیو اته کارکوونکي هم وژلي دي. دا برید د فبروري په لومړۍ نیټه سوی دی. داعش په افغانستان کې نوی ځواک دی. امریکایي چارواکي اټکل کوي چې دا ډله د افغانستان په ختیځ کې له زرو تنو څخه تر درې زرو پورې پلویان لري او غواړي په ننګرهار کې د ځان لپاره عملیاتي اډه جوړ کړي. په دې وروستۍ کې په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو یو ویاند هم ویلو چې په خپل هوایي حملو کې چې خپل هوایي عملیات په افغانستان کې د داعش پر خلاف فرخ کړي. د افغانستان او مرکزی آسیا لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي وایي دا مهال د افغانستان د سولې د خبرو د پل هیڅ امکان نه ویني. زمیر کابلوف انټرفاکس خبری آژانس ته ویلي کېدای سي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د 2014 میلادي کال په مني کې د خبرو اترو د پیل پاړه یو څه وویل سي، خو د پوینا په نږدې راتلونکي باور نه لري چې دا خبرې اترې به پیل سي. بل پلو د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت بیا ویلي چې د فبروري د میاشتې تر پای پورې به له وسلوال طالبانو سره د حکومتي استازو د مخامه خبرو د پیل نیټه وټاکل سي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم وایي دوی هیله مند دي چې په نږدې راتلونکي به له وسلوال طالبانو سره د سولې مخامه خبرې پیل سي. افغان امنیتي چارواکي وایي د بغلان په ډنډیغوري سیمه کې وسلوال طالبان د کوټې د شورا او بهرنیانو د سخت فشار لاندې جګړې ته دوام ورکوي. د افغانستان د وسلوال ځواکونو د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد پرون ازادي راډیو ته ویل د پلان سره سم اوس جګړه د بغلان له نورو سیمو بیرته په ډنډیغوري سیمه کې متمرکزه سوې ده. د ښاغلي مراد په وینا بهرنیانو او د کوټې شورا د دې سیمې اهمیت ته په پام پر ځای طالبانو فشار راوړي چې جګړې ته دوام ورکړي.
دی
وی ډیر دقیق راپورونه ستا چې پر جنګیدونکو طالبانو بهرنۍ فشار ډیر زیات دی او دوی نسي کولی چې په خپل خوښه پریکړه وکړي. جنرال مراد علي مراد زیاته کړه چې په درې ځایونو کې د دیر شو په شاوخوا کې مخپټي بهرنیان له طالبانو سره همکاري کوي. د نوموړي پوینا دا مخپټي بهرنیان له ځایي خلکو او ټیټپوړو طالبانو سره له خبرو او لیدو کتو ډډه کوي. له بل پلوه چارواکي وایي چې د 209 شاهین خولي اردو کمانډان د بغلان لوالي او نورو چارواکو سره یو ځای موظف سوی چې د جګړې له کبره له بې ځای سو خلکو سره مرستې تنظیم کړي. راپور نو وایي چې د هرات ولایت پخوانی والی سید فضل الله وحیدی پرون جمعه په اسلام آباد کې ناڅرګندو وسلوالو تښتولې دي. د سینوای خبری آژانس د پاکستانی پولیسو او اسلام آباد کې د افغان سفارت سرچینو لخلې وایي چې وحیدی د خپل کورنۍ سره اسلام آباد ته د بریتانیا د ویزو د ترلاسه کولو لپاره تللی و. د افغان سفارت سرچینو رسنوی ته ویلي چې دوی دا قضیه د پولیسو سره ثبت کړې ده. پولیسو ویلي چې وحیدی د اسلام آباد په فیز او وسیمه کې یو هوټل کې اوسېده او د خپل یو دولس کلن لمسی سره نږدې رستورانت ته تللی و چې د نصرګندو کسان لخوا وتښتول سو. تر اوسه پورې چا د نوموړي د تښتولو مسؤلیت نه دی منلی. فضل الله وحیدی چې د حمید کرزی د ولسمشرۍ په دوره کې د کونړ او ورپسې د هرات والی و، د ولسمشر اشرف غنی د واک په لومړۍ کې هم د سمودې لپاره د هرات د سرپرست والی په توګه دنده ترسره کوله. بیا هم شرغلست. پاکستان وای په هیواد کې د اسلامي دولت وسلواله ډله تنظیم سوی حضور نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا پرون جمعه په اسلام آباد کې خبر اعلان تول اجازه راکړي چې تکرار کړم په پاکستان کې داعش په تنظیم سوی توګه وجود نه لري. دا پاکستانی چارواکي یوه ورځ وروسته له هغې دا څرګندونې کوي چې یو بل استخباراتي چارواکي آفتاب سلطان د پارلمان یوې غونډې ته وویل د داعش ډله په پاکستان کې له نورو وسلوالو ډلو سره همغږي لري او له دې هیواد څخه په سلګونو کسان د سوریه جګړې ته د ګډون لپاره تللي دي. په پاکستان کې د داعش ډلې د زیاتېدونکو ملاتړو په اړه راپورونو او همدارنګه په تیر کال کې هغه خونړۍ بریدونو چې دا ډله پکې اشکاله وه او ویره زیاته کړې چې داعش په پاکستان کې د پښې چنګولو ځای پیدا کوي، خو حکومتي چارواکي په رسمي توګه په پاکستان کې د داعش موجودیت نه تاییدوي. د ایران د بهرنی چار وزیر محمد جواد ظریف او د اروپای ټولنې د بهرنی تګلاري مشر فدریکا مغیرینی د منځنی ختیځ د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر پراختیا ټینګار وکړ. دوی تیر ورځ په جرمنی کې د منشن نړیوال امنیتی کانفرنس تر څنګ په یوې خبري غونډه کې داسې وویل:
I'm convinced that all the actors in the region
دا وایي زه په دې باور یم چې د سیمې غونډه فعال اړخونه ورسته لوي مودې همکاري څخه ګټه اخیستلی سي او د دوو سیمو د جوړښت له مخې مخالفتونه او بې ځایه سیالۍ ګټه نه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیا ټینګار وکړ چې موږ باید بدل سو او زه تاسو ته ډاډ درکوم چې ایران دغه بدلون ته چمتو دی. د سوریې او یمن د شخړو پر سر د ایران او سعودي عربستان اړیکې خړپړ سوي دي. او د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ژمنه کړې چې په خپل هیواد کې به پروان میلادي کال کې د داعش وسلوالې ډلې ته ماتې ورکوي. عبادی د جمعې په ورځ په منشن کې امنیتی کانفرنس ته ویل موږ اراده کړې چې دا کال به په عراق کې د داعش د موجودیت ورستۍ کال وي. د عراق صدر اعظم همدارنګ ویل چې حکومتي ځواکونو د هغو سیمو نیمایي بیرته نیولې چې تیر کال د داعش وسلوالې ډلې تر ولکې لاندې راوستې وې. نوموړي دا څرګندونه په داسې حال کې کړې چې راپورونه وایي د داعش ډلې څخه د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره په سلګونو عراقي سرتیري د دې هیواد په شمال کې په یوې پوځي اډې کې ځای پر ځای سوي دي. د جرمني خبري اجانس سره په یو مرکه کې د عراق صدر اعظم ویلي ممکن ځواکونه راتلونکي میاشت د موصل د بیرته نیولو لپاره بشپړ عملیات پیل کړي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام د مونشن په نړیوال امنیتي کانفرنس کې د افغان ولسمشر د څرګندونو جزئیات خبرو. آیا پاکستان بل افغانستان سره د سولې په خبرو کې مرسته وکړي؟ په دې اړه مو د افغانستان د ولسي جرګې د یو غړي نظر اخیسته.
پاکستان د اقتصادي او سیاسي او نظامي اړخونه خپل د یو لوی مشکل سره مخامخ دی.
د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي د کابل او طالبانو ترمنځ په لاند راتلونکو کې د سولې د خبرو پیلې دوته هیله نه لري.
موږ هیله مند یو چې د افغانستان د حکومت پیغام سره د هغه د وعدي سره سم په دې راتلونکو کې د مذاکرات شروع شي او خنه پای باندې مرتب شي.
البته دا د افغانستان د سولې د عالی شورا د یو غړي نظر و چې د زمیر کابلوف په جواب کې دا خبره ازادي راډیو ته کړې ده. دا به هم واوري چې په کابل کې د مدني ټولنې ځینو غړیو حکومت ته خبرداری ورکړ.
موږ ولسمشر غنی او عبدالله ته دا هوښیار ورکړ چې د کابل برق دوباره وصل نشي موږ باسته مدني تظاهرات وکړو.
د یو جرمني لمړینه مو خبره و چې د افغانانو لپاره په خپل ژوند کې د خیر شیګنې ګڼ کارونه کړی و.
پروفیسور ډاکټر روجا ویلیمسن دوست واقعي مردم افغانستان بود.
ویلیمسن وصیت کړی و څوک چې د ګورته ګلان اخلي په هغه پیسو د افغانانو سره مرسته وکړي.
ایس بی اس پښتو
افغان ولسمشر وایي د هیواد جګړه کورنۍ جګړه نه ده، دا جګړه سیمه ییز او نړیوال عوامل لري. اشرف غنی چې د مونچان په 250 امنیتي نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته تللی، پرونی په دې کانفرنس کې د وینا پر مهال په سیمه او نړۍ کې د روانې بې ثباتۍ په عواملو او ورسره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. ولسمشر غنی همداراس د تروریزم پر ضد د خپل حکومت پر هغو هڅو چې د کور دننه او بهرې کوي هم وشغېده. د ولسمشر د وینا مهم ټکی د اجمل اند پورا پور کې
ولسمشر اشرف غنی ویل ډیر کله د افغانستان جګړه یو کورنۍ جګړه ګڼل کیږي چې داسې نه ده. د نوموړي په وینا لومړی خو په نړۍ او سیمه کې کړکیچونه د دې سبب شوي چې نامنی افغانستان په مستقیمه توګه اغیزمن کړي. ولسمشر غنی په دې لړ کې د چین، روسیه او په ځانګړې توګه د پاکستان نمونه یاد کړل. نوموړي د ستونزې دویم سبب داعش یاد کړ او زیاته یې کړه.
particularly in this conference
ولسمشر غنی وی کله چې موږ د داعش پر ضد خبرداري ورکړ په څنګه لري توګه تیر کال په همدې کانفرنس کې نو د ته د داسې وی هڅې په توګه وکتل شو لکه چې افغانستان ته په ملر نه اړول غواړم، خو نن زه هیله لرم چې هیڅوک بل دې حقیقت څخه انکار ونه کړی شي. ولسمشر اشرف غنی القاعده په افغانستان کې د روان کړکیچ د دریم سبب په توګه یاد کړ او ویل چې دا ډل لمن زندت للی او د مهال دوی د القاعده لوي نه وي بڼې سره مخ دي. افغان ولسمشر د پاکستان د طالبانو تحریک او حقانی شبکه په سیمه کې د نامنوی او د نورو سببونو په توګه یاد کړل او ټینګار وکړ چې جرمی اقتصاد د دې ټولو د خړوب لپاره یو ګډه سرچینه ده. نو موړي ویل تر هغه چې د ترهګرۍ د عواملو په لمنځوړلو کار ونشي د دې پدیدې پر ضد هر ډول هڅې به بشپړې نه وي. افغان ولسمشر د په وینا په نړۍ کې د سیاسي تاوتریخوالي د پنځمې څپې پر ضد په ګډه په نړیواله د اسلامي هیوادونو په سطح او همدارنګ په سیمه ایز ملي او ځایي سطح د تنظیم شوو اقداماتو غوښتنه وکړه. ښاغلی غنی په دې اړه تر اوسه د نړۍ او سیمې د هیوادونو ترمنځ د مبارزې د یو ګډ چوکاټ نشتوالی د یوې ستونزې په توګه یاد کړل، خو پر دې سربیره افغان ولسمشر راتلونکي ته هیله مندي څرګنده کړه. اشرف غنی په دې برخه کې د ناټو او سیمې د هیوادونو ځینې اقدامات په ښه پالي یاد کړل او د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو مننه یې وکړه چې په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت تمدید کړ. نوموړي همدارنګه له چین او د منځنۍ اسیا له هیوادونو په ځانګړې توګه ازربایجان او ترکمنستان، همدارنګه د سیمې له نورو هیوادونو هندوستان، ایران، روسیه او ترکیه سره د خپل حکومت نږدې کار وستای او زیاته یې کړه. د دې هیوادونو سره د یو داسې تفاهم رامنځته کېدو په بهیر کې دي چې ومنی یو باثبات افغانستان د ټولو په ګټه دی. نوموړي په افغانستان کې په ملي سطح د روانې بې ثباتۍ پر ضد د خپل حکومت کورنۍ هڅې وستایلي او د خپل نړیوالو متحدینو یې مننه وکړه چې د داعش پر ضد حماس اقدامات کوي چې د القاعده شبکې پر ضد یې کول. امریکایي چارواکي باور لري چې د داعش ډله د افغانستان په ختیځ کې له 0 تر 3 پورې ملاتړ لري او غواړي په ننګرهار کې د ځان لپاره یو عملیاتي اډه جوړ کړي. افغان ولسمشر د مونشن په کانفرنس کې د کډوالو پر بحران هم خبرې وکړې او پر اروپایي هیوادونو یې غږ وکړ چې کنه غواړي کډوال ورشي نه له دوی سره دی د ثبات او کاري فرصتونو پر رامنځته کولو کې مرسته وکړي.
په راپور کې مو د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې واورېدې. د مونشن په نړیوال امنیتي کانفرنس کې د جمعې پورس وویل چې د پاکستان تحریک طالبان او حقانی شبکه ټول سیمې ته یو ګواښ دی. افغانستان بیا بیا پر پاکستان شخ کړی دی چې حقانی شبکه په خپل خاوره کې وځپي. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیټې مرستیال سالم محمد صالح وایي چې پاکستان د افغانستان له امنیت سره ډېره مرسته کولی شي او د افغانستان حکومت هم باید دې مسلې ته پاملرنه وکړي. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي دي چې پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې د سیمې او افغانستان لپاره مهم دی. فرشتې جلالزی له ښاغلي صالح سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلي چې آیا پاکستان به مرسته وکړي.
امریکا هم په دې پوهېږي او د منطقي ملکونه هم په دې پوهېږي چې په اوسنۍ د افغانستان په نامنۍ کې پاکستان که وګوري ډېر مثبت رول لوبولی شي، ځکه هغه طالبانو مشران چې هغه په افغانستان کې جنګېږي اکثره د پاکستان سره روابط لري، هلته اوسېږي. تاسې که وګورئ دا ځینې مشرانو پیدا کېدنه په پاکستان په ښارونو کې، خو کوم مشکلات چې د افغانستان او د پاکستان حکومتونو په منځ کې دي، که د دغې دپاره د حل لاره پیدا شي، خصوصا د منطقې ده دپاره د حل لاره پیدا شي، زه فکر کوم چې پاکستان واقعا په دې کې ښه رول لوبولی شي. دا زه منم.
پاکستان حکومت اوس په وروستیو کې له افغانستان سره د 500 میلیونو ډالرو د کومک ویل دي او افغان محصلینو ته یې د ځینې بورسونو ژمنه کړې ده. دا د پاکستان لپاره غټه خبره ده چې له افغانستان سره د دومره کومک ژمنه وي او کوي. نو فکر کوي آیا د پاکستان حکومت به خپل په پالیسي کې تغییر راوستوي؟ اوس به د افغانستان سره د همکارۍ لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي وي که څنګه؟
دې کې شک نشته چې هر سړی د خپل ځان لپاره ګټه په نظر کې نیسي. پاکستان په اخرو کې د پاکستان په پیښور کې یا په بازان کې یا په ځینو نورو ښارونو کې ډېره زیاته نامنۍ ته لار هواره شوې ده او پاکستان هم نور نه غواړي چې خپل ملک نام نه شي. د افغانستان کې امن راوتګ د پاکستان په خیر دی، د پاکستان کې امن راتګ د افغانستان په خیر دی. زه فکر کوم چې هر څوک یو دوه سیاست ته تغیر ورکوي، ځکه دغه د نامنۍ اور لګېدنه له امن اوس خپله پاکستان ته پراخه شوې ده. پاکستان د اقتصادي او سیاسي او نظامي اړخ نه په خپله د یو لوی مشکل سره مخامخ دی. خو ښه خبره دا ده چې په منطقه کې امن راشي، خاص کر په افغانستان کې امن راشي، په هندوستان کې امن راشي، تر پاکستان په خیر هم دی او د منطقې په خیر هم دی.
نو د افغانستان کې ولې د پاکستان په باره کې فکر کوي بے باوري تغییر نه کوي؟
د افغانستان هڅه سیاسي او مشران د افغانستان ټول عوام خلک د پاکستان په باره کې ډېر بد نیت ښیي، ولې هغه ملامت هم نه دي، ځکه چې په دې څوارلسو کا اخرو کې ډېر زیات مشکلات پیښ شوي دي او که دغه مشکلاتو پلټنه وشي اکثره د پاکستان د خاورې نه شوي. نو دلته یو لوی مشکل سره دواړه ملکونه مخامخ شوي. که چېرته افغانستان د پاکستان دپاره کار وشي او د دغې کومه تشکومانی چې ده، کومه اختلافات چې دي، دې دپاره هڅې وشي، زه فکر کوم د پاکستان دپاره هم ډېره بهتره ده چې افغانستان یو ښه دوست په صفت ولري او د افغانستان د خلکو دپاره هم یو بهترین ښه دوست کېدای شي، ځکه پاکستان دوستي افغانستان ته ډېر ارزانه تمامېږي، ځکه ډېر اوږد سرحد لري او مشترکات سره لري. نو زه فکر کوم چې په دې اخرو کې که چېرته پاکستان وغواړي چې واقعا د اخلاص نه افغانستان ته لاس ورکړي، زه فکر کوم افغانستان یو څه داسې اقدام وکړي چې هغه د افغانستان په نفع وي. زه فکر کوم چې افغانان هم داسې خلک دي چې امکان لري د دې تېرو بدو نه به تېرېږي او د راتلونکي لپاره کېدای شي یو ښه دوست په صفت پاکستان ته وګوري.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیټې د مرستیال سالم محمد صالح په باور پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې ډېره مرسته کولی شي. په یوې خبرتیا پسې له افغان طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي څرګندونې خپرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د ماښام له وو بیا د سهار تر وو پوري آشنا رادیو په منځنۍ صفه دول شپږنی په ټوله افغانستان کې اوریدل شي. د آزادي رادیو پر روانه خبرونه کې آزادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. البته د اس ام اس په برخه کې باید یادونه وکړم چې تخنیکی ستونزې رامنځته شوې ده. هر کله چې دا تخنیکی ستونزې هوار شوه، آزادي رادیو ته ساسو را رسیدلې یو شمېر اس ام اسونه ولولو. په داسې حال کې چې افغان چارواکي وایي په راتلونکو دوو اونیو کې به له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه ټاکل کیږي، د افغانستان لپاره د روسیې استازی زمیر کابلوف وایي په نږدې راتلونکي کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د پیل امکان نه ویني. بل لور ته د افغانستان د سولې د شورا غړی عطاالله لودین وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اسلام آباد له وروستۍ غونډې وروسته خلکو ته ژمنه ورکړه چې ډېر ژر به له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه اعلان شي. اتاول آل لودین زیاتوي دوی هیله مند دي چې همداسې به وشي. په دې اړه نور تفصیل له اجمل انسخه.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي دا مهال باید د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته ډېره تمه ونه شي. د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي د شخصا په دې پړاو کې د افغانستان د سولې د بهیر د پیل لپاره هیڅ ډول راتلونکی نه ویني. کابلوف چې پرونی د انټرفاکس خبري اژانس سره خبري کړې ویلي کېدای شي چې د 2014 میلادي کال د منې په موسم کې د طالبانو او افغان حکومت د سازو ترمنځ د خبرو اترو د پایل پاړه څو ویل شي، خو په نشتې راتلونکي کې د دواړو لورو ترمنځ خبري اترې ممکن نه ښکاري. خو د افغانستان د سولې شورا وایي دوی او د افغانستان خلک زر تر زره د سولې د خبرو اترو د پایلې هیله لري. د سولې د شورا غړي مولوي عطاالله لودین د جمعې پر ورځ ازادي رډیو ته ویل
د افغانستان خارجه وزارت هم خلکو ته امیدواري ورکړي، دا وعده ورکړي چې ان شاء الله په دې نږدې راتلونکي کې به دا مذاکرات شروع کیږي. د افغانستان خلک نور د دې حوصله نه لري چې اوږده په جنګ کې پاتې شي، اوږده په نامنۍ کې پاتې شي. د څلوېښت کالو په اوږدو کې تقریبا د نامنۍ شاهد دي، د قتل و قتال او د مرګ ژوبلې شاهدان دي. موږ هیله مند دي چې د افغانستان د حکومت د پیغام سره د غې د وعدي سره سم په دې نږدې راتلونکي کې د مذاکرات شروع شي او خنه پایج ور باندې مرتب شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تیر شنبه پورس په اسلام آباد کې د څلور اړخیزو خبرو د درېمې غونډې وروسته وویل له طالبانو سره د مخامخ خبرو د نیټې د ټاکلو لپاره د همغږۍ د دې څلور اړخیزې ډلې لخوا هڅې پیل شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوې چې د رواني فبروري د میاشتې تر پایه به د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د مخامخ خبرو د پایل نیټه وټاکل شي. د افغانستان د سولې د خبرو اترو د پایل په هدف ته څلور اړخیزو غونډو څلورم هغه د فبروري د میاشتې په 28 نیټه بیا په کابل کې جوړیږي. د افغانستان د سولې د خبرو اترو د پایل په اړه په داسې حال کې څرګندونه کیږي چې خپل طالب استازو په قطر کې د پګواش لخوا په جوړ شوې غیر رسمي غونډه کې یو ځل بیا د سولې د خبرو اترو د پایل لپاره پر خپل پوخنیو شرطونو ټینګار وکړ.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي په نشتی راتلونکي کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د پیل امکان نه ویني. له کابل همدا شیبه د سیاسي چارو څیړونکی خوشحال خلیل په ټلیفون را سره دی. خلیل صاحب، د زمیر کابلوف د دې خبرې په اړه چې دی له طالبانو سره په لنډ راتلونکي کې د سولې خبرو ته هیله نه لري، تاسو څه فکر کوئ؟
مننه شبر صاحب، اصل کې د افغانستان په اړه باندې روسیې نسبت د افغانستان هغه متحدینو سره چې عملا د افغانستان په صحنه کې درګیر دي او افغانستان ورسره لکه امریکا او اروپا عملا ورسره تړونونه لري، نو د ښه نظر نه لري. په دې اساس باندې دوی معمولا په افغانستان کې د خپلو غړو لخوا کسان چې دوی پورې مربوط دي هغوی په وسیله وخت نا وخت خپل غوښتنې مطرح کوي، ځینې علاقات سره ارتباطات لري او معمولا په افغانستان کې د روسیې په اړه باندې همدغسې نیت کېږي چې د افغانستان کې د سولې په اړه باندې دوی ښه نیت نه لري او نه غواړي چې افغانستان کې جنګ ارامه شي او همدلته افغانستان کې وساتي. داسې نه چې دوی هېوادونو ته منځنۍ اسیا هېوادونو ته دا شرایط ونه کړي او همدلته په افغانستان کې دا موضوع وساتي.
خلیل صاحب، تاسو د روسیې په نظر کې شک ګوري، لیکن په روسیې کې داسې خبرونه هم خپاره شول چې د روسیې استازو د طالبانو له مشرانو سره کتلي دي، یعنی روسیه یو ډول د افغانستان په قضیه کې درګیره ده. نو د روسیې دغه نظر چې له طالبانو سره به د سولې خبرې ژر پیل نه شي څه سرچینه لري؟ یعنی علت به څه وي؟
اصل کې روسیا خو په یو حساب باندې داعش خطر ډېر لوی هم ښیي د خپلو منځاسیا هېوادونو د ویرولو لپاره، تر څو هلته خپل استحکامات او خپل پوځونه عمل ته وساتي او هغه هېوادونه تر خپل کنټرول لاندې وساتي. دا د یو او دومه درجه کې طالبانو سره په دې خاطر تماس شي تر څو په افغانستان کې دوی یو بدیل ولري، یو یو څوک ولري چې ترې ابزاري استفاده وکړي. یعنې دوی لپاره په افغانستان کې چې د جنګ میدان ده، نو دوی هم لکه نور هېوادونه دغسې یو نیابتي جنګیالي ولري. او په درېیم قدم کې د افغانستان په نړیواله سطحه باندې امریکې سره رقابت لري او د دغه رقابت په نتیجه کې نو دوی هر هغه چا ته لاس اچي چې هغه د دوی د دښمن وي. نو په دغه اساس باندې روسان د افغانستان په موضوع کې په مجموع کې خلک ورته ښه نیت نه لري او د افغانستان په واره کې دوی تر اوسه داسې کوم کار نه ده کړی د افغانستان جوړولو کې برخه اخیستې ده، افغانستان پر نظام جوړولو کې برخه اخیستې ده او حتی د دې پروسې ټاپونو سره دوی مرستې کوي چې د افغانستان حکومت او یا سیاسي نظام د ځینې زورواکو سره، ځینې جنګسالارانو سره، ځینې ډلو سره هم ارتباط ساتلی ده په مجموع کې. یعنې دوی د رسمي حکومتي ارتباط نه زیات نور ارتباطاتو ته ترجیح ورکوي په افغانستان کې سیویل له نورو ډلو سره.
روسیه با که چرته هم دغه سنیت لري ترڅو بریده ده پر طالبانو باندې نفوذ ولري او بیا تر څه حده پورې ممکنه ده چې له طالبانو سره ارتباط ولري څو دوی د سولې له خبرو را وګرځوي؟
نو ارتباطات د پاکستان د روسانو سره د طالبانو د روسانو ترمنځ ارتباطات ډېر زړه دي خلري، حتی هغه شروع کې چې کله د طالبانو تحریک قندار کې پیل شو هغه روسي تیارت چلته ناسته وه، د هغه نه تر دې وخته پورې دوی ارتباطات ساتلي. او بل معمولا ستر هېوادونه یا استخبارات ټول هغه ډلو سره چې حتی د دوی مخالف هم اوسېږي یا د دوی د اجنډاو مخالف هم اوسېږي په یو نوی شکل ارتباط ساتي د بلې ورځې لپاره چې ورځې په درد وغونډل شي. نو دوی په دې طریقه باندې کولای شي چې د طالبانو ته د دیو بدل پسترګه سی هغه هم نن سبا طالبان غسوی نه هلي سی دی د پاکستان نه یا د نورو ډلو نو هغه وایي چې په خپل څنګه ولري موږ په دې وروستیو کې طالبانو تحریک د منظم تحریک نه ده لکه د پخوا په شکل باندې چې د واحد رهبري لاندې وو په ټولو او ګروپونو ویشل شوی ده نو په هغه اساس باندې هر هېواد هڅه کوي چې د دغو نه یو ګروپ یوه ډله ځان سره ولري او بیا په افغانستان کې چې چېرته کومه نوې سیاسي معامله شروع کېږي او مذاکره شروع کېږي بیا خپله خبره یا خپل اشار په افغانستان حکومت یا په نړیوالو باندې دلته تحمیل کړي او په دې خلکو باندې فشار راولي او بل ورسره څنګه چې په نړیوالو سطح امریکې سره رقابت لري لکه سوریه کې په اوکراین کې نو دلته چې افغانستان د روسیې په څنګ کې یا نږدې واقع ده نو دلته روسان د خپل هغه ستراتیژیک دید له امله بې تفاوته نه شي پاتې کېدلی نو طبعا دوی تلاش کوي نه یوازې په شمالي افغانستان کې بلکې په طالبانو او جنوبي سیمو کې هم دوی خپل نفوذ ولري او یوه ورځ لپاره دوی ترې استفاده وکړي.
خوشحال خلیل مننه. د سیاسي چارو څېړونکی خوشحال خلیل وو چې له کابل په ټلیفون را سره.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې په وړاندې واوري چې د افغانستان د مدني ټولنو شبکاو یو شمېر سیاسي فعالان له حکومت غواړي چې ژر تر ژره د کابل د برېښنا ستونزه هوار کړي. خو اوس به د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راوړو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. احمد تکل کتنه ورته کوي.
دلی بیسترس پانه په خپل پرونی غنه کې یو مطلب خبر کړی چې سرلیک دی تر ټولو بیرحمه طالبان ورسپانه وړاندې لیکي په افغانستان کې یو استلاش ته چوي د یو ظالم ځای بل ظالم خامخانی سي. دلی بیس زیاتوي یو وخت مولا دادولا په ظلم او وحشت کې نوم درلود. دادولا چې په 2001 کال کې ووجل شو حتی پر خځو او ماشومان لا رحم نه کاو او وجل به ورسپانه زیاتوي چې د هغه ځای تش پاتې نشو او د پیراغه پنوم یو بل قومندان چې د دادولا په پرتله څو چنده ظالم وو د جنوب په زابل لوګر میدان وردګو او غزنی ولایتونو کې د دې بیرحمۍ واګي په لاس کې واخیستل. ورسپانه د مفتی ابو زر په نوم د هغه دینی عالم کیسه کوي چې یا به پاکستانی وو او یا به د برما وګړی وو او غوښتل یې چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې څخه وتښتي او له خپلې کورنۍ سره د پیراغه د واکمنۍ ساحې ته کډه شي. کله چې ټاکلې ورځ راورسېده پیراغه خپلو کسانو ته وویل چې ابو زر کلی ته پرېږدي خو کله چې هغه د قلمرو ته ننوځي دای خپلو کسانو ته امر کوي چې د هغه موټر پراکټ وولي. دا کار کیږي او ابو زر له خپلې کورنۍ او ماشومانو سره چې شمیر یې 100 کسانو ته رسیږي ټول وژل کیږي. ورسپانه زیاتوي چې د پیراغه د کار د سیمې ځینې اوسیدونکو په غوسه کړی دی او هغه وایي نو موړی چې د چارواکو په وینا شاوخوا 1200 وسلوال لري مجاهد نه دی بلکې د شیطان په خوله کوي. ورسپانه زیاتوي دا د افغانستان لپاره یو لوی مصیبت دی چې د طالبانو د واکمنۍ له پرزیدو او د امریکایي او اروپایي ځواکونو له ځای پر ځای کېدو 15 کال وروسته په افغانستان کې لا هم داسې ظلم کسان شته او هغه څه کوي چې زړه یې غواړي. فارن پالیسی خبرونه لیکي خای د ولسمشر براک اوباما لپاره چې د کار دورې د پایتراسېدو په حال کې ده تر ټولو غوړه دا وی چې په افغانستان کې نور نو هیڅ راز اقدامات ونه کړي او دا هیواد په خپل حال پرېږدي. فارن پالیسی په خپل پرونی غاڼه کې په دې مطلب کې لیکي چې د اوباما د ملي امنیت سلاکاران هغه ته وایي چې په افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي او د پاوز قومندانان بیا ورته وایي چې امریکایي ځواکونه وزینو دا به د افغانستان لپاره یو ناورین وي. خبرونه زیاتوي امریکا هغه مهال چې افغانستان ته ځواکونه استول به له شکه دا تصور درلود چې د افغانستان راتلونکي به څنګه وي. خو د مطلب د لیکوال په وینا د دې پوښتنې ځواب تر اوسه هم نه دی موندل شوی چې بل اخر امریکا په افغانستان کې څه غوښتل. د ډیلی بیست په وینا اوس اساسي مسله دا ده چې د امریکا راتلونکي ولسمشر به د افغانستان لپاره کوم پلان لري ځکه کله ناکله د پریکړې کولو په پرتله پریکړه نه کول غوره وي. د خبرونه په وینا د ولسمشر اوباما لپاره سم دستي غوړه ده چې هیڅ ونه کړي او پریږدي چې د امریکا راتلونکو مشران لمړی د افغانستان د راتلونکو لپاره یو تصور رامینځته او وروسته هغه ته د رسیدو لپاره هڅه وکړي.
د ازادي راډیو پروان خبرونه کې وړاندې د افغانستان حکومت ته تاسو له دوو غوښونو خبرو. په کابل کې د مدني ټولنې یو شمیر غړو ویل دي ک برق تر دوشنبه سم نشي مظاهره به وکړي. د نورستان یو شمیر اوسیدونکو بیا ویل دي ک روان کال مرکز پارون ته غزیدلې سړک جوړ نشي، له کابل سره به اړیکې قطع کړي. اته بجې او ډیر شته کې د لنډ خبرونه له سید کمال شارف څخه اورو.
افغان ولسمشر وایي د افغانستان په ختیځ کې داعش ډلې ته په دې وروستیو کې درنه تلفات اوښتي او دا مهال یې غړې په تیښته کې دي. د افغانستان او مرکزی آسیا لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی وایي دا مهال د افغانستان د سولې د خبرو د پل هیڅ امکان نه ویني. افغان امنیتي چارواکي وایي د بغلان په ډنډیغوري سیمه کې وسلوال طالبان د کوټې د شورا او بهرنیانو د سخت فشار لاندې جګړې ته دوام ورکوي. راپورونه وایي چې د هرات ولایت پخوانی والی سید فضل الله وحیدی پرون جمعه په اسلام آباد کې ناصرګند وسلوالو تښتولې دي. پاکستان وایي په هیواد کې د اسلامي دولت وسلواله ډله تنظیم سوی حضور نه لري. د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف او د اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې مشرې د منځني ختیځ د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر پراختیا ټینګار وکړ. او د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ژمنه کړې چې په خپل هیواد کې به په روان میلادي کال کې د داعش وسلوالې ډلې ته ماتې ورکوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پرشنه په ټول افغانستان کې اوري او د انټرنیټ له لارې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. د افغانستان د مدني ټولنو شبکه او یو شمېر سیاسي فعالان له حکومت غواړي چې ژر تر ژره دي د کابل د برښنا ستونزه هوار کړي. دوی د جمعې پروس په یو غونډه کې خبرداري ورکړ که تر راتلونکي دوشنبه د ستونزه حل نشي نو مظاهره به وکړي. تر دونی مونه یو ډیر وخت شو چې په بغلان کې له ازبکستان د واردېدونکو برښنا ستنې نړول شوې دي. رحمت الله افغان له کابل راپور لري.
د افغانستان د مدني ټولنو شبکه او سیاسي فعالان وایي د برېښنا نشتوالی د کابل خاریانو په ورځني ژوند ناوړه اغېز کړی. دوی د جمعې په ورځ په یو خبري غونډه کې له حکومت نه وغوښتل چې ژر دې د ستونزو حل کړي. فیاض اعظمي چې د مدني او سیاسي فعالانو په استازیتوب خبرې کولې خبرداري ورکړ که د دوشنبه تر ورځې د ستونزو حل نشي نو په مظاهرو بلاس پورې کړي.
موږ ولسمشر غني او عبدالله ته دا هوجار ورکړ چې که د کابل برق دوباره وصل نشي موږ به سرکو ته ولاړ شو او ته مدني تظاهرات وکړو.
ښاغلی اعظمي زیاته کړه چې د برېښنا د نشتوالي له امله په کابل کې غلاوې زیاتې شوې چې د کابل ښار امنیت یې له ګواښ سره مخ کړی. شاوخوا دوه نیمې اونۍ وړاندې وسلوالو د بغلان د ډنډي غوري ولسوالۍ اړوند په ډنډ شهاب الدین سیمه کې د برېښنا پایې ونړولې او کابل ته یې د ازبکستان د وارداتي برېښنا جریان قطع کړ. په ورته وخت کې د افغانستان د برېښنا شرکت وایي که امنیت یې خوندي شي په بغلان کې د وارداتي برېښنا نړول شوې پایې به په 9 ساعتونو کې ترمیم کړي. د دې شرکت ویان وحید الله توحیدی وایي
که موږ ته د امنیتي ستونزه حل شي سل په سلو کې به موږ په هغه 9 ساعتو یا 9 ساعتو کې به موږ د کابل برېښنا نورماله کړو. موږ هیڅ ستونزه نه لرو، موږ خپله دې ته لیواله یو تر څو دغه ستونزه هر څومره چې زر کېږي حل شي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په سیمه کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې تر اوسه هم روان دي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې په عملیاتو کې پرمختګ شوی او په کم وخت کې به دا ستونزه حل شي.
په بغلان کې عملیات روان دي، زموږ عملیات خېدي او تصفیه هم روانه ده. مخالفینو ته تاوان رسیدلې ده، ډېر کسان یې وژل شوي او ټپیان دي، مینونو ته انفجار هم ورکړل شوی دی. انشاءالله دا مشکل په دې ډېر نږدې وختو کې حلېږي. برق ستونزه هم هماغه مینونو ته انفجار ورک شوی، اوس عملیات هم هماغه د برق ستونزه چې وا په مغی سیمه کې اوس متمرکز ده.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبه په ورځ د بغلان ولایت یو شمېر قومي مشرانو، مدني فعالانو او اوسیدونکو ادعا وکړه چې په دغه ولایت کې د پیل شوي عملیاتو پر مهال ډېر تلفات ملکیانو ته اوښتي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت دغه ادعاوې بې بنسټه ګڼي او وایي چې د ملکیانو د خوندیتوب برخې ته جدي پاملرنه کوي.
په کابل کې مو د مدني ټولنې د یوه استازي په وینا واورېدل که تر دوشنبه د کابل ښار د برېښنا ستونزه حل نشي مظاهره به وکړي. بل لور ته د نورستان اوسیدونکي او ولایتي شورا ګواښ کړی که په راتلونکي کال کې د ولایت مرکز پارون ته غځېدلی سړک قیر نشي دوی به له مرکزي دولت سره اړیکې قطع کړي. په دې اړه له سیمې روح الله انوري راپور لري.
د نورستان اوسیدونکو وای په تیرو څوارلسو کالو کې د هیواد په اکثر ولایتونو کې د نړیوال لخوا سرکونه قیرشول پلونه او دولتي ودانۍ ورغول شوې، خو په نورستان کې تر اوسه یو کیلومتر سرک هم نه دی قیر شوی. دوی وای تل ورسره د مرکزی حکومت لخوا د معیاري مور سلوک شوی، او کچیرته په نوي کال کې فوایدامي وزارت نورستانیانو سره د سرک قیر کولو په اړه کړیش من عملی نه کړي، نو دوی به د مظاهرو تر څنګ کابل سره پریکون اعلان کړي.
داما کچرته دا خبره چې مونږ کار کوو نو کار کوي، او کله کې نو د نورستان خلک نور دې ته مجبور شوي دي چې راشي ننګرهار ته یا لغمان ته وزي، لا شي ټول مرکز ته مظاهری وشي او د خلکو نه خپل حقوق نور وغواړي او غریوان ته لاس واچي.
خلک وای د سرکونو د نشټوالي په وجه تر اوسه لویدیز او ختیز نورستان مرکز پارون څخه جلا پراته دي، او په ډیرو ستونزو د یادو ولسوالیو خلک پارون ته تګ راتګ کوي. د نورستان ولایتي شورا هم خلکو سره د سرکونو د نشټوالي په اړه هم غږیده، او وایي چې دوی سره تل ژمنې شوي خو هیڅ کله پرې عمل نه دی شوی. د ولایتي شورا رئیس انجینر سعدالله پیندزوی وایي که څه هم چې دوی سره د ټولګټو وزارت لخوا پارون ته د غزیدلي 45 کیلومتر سرک د قیر کولو ژمنه شوي، خو دوی پرې ډاډمن نه دي.
که څه کال پاخنه کې دا به د آخرنۍ زموږ خبره وي چې ټول ولس بیا د حکومت په ضد کې وځي، او بیا د حکومت په سره د یعنی د هغوی سره پریکون اعلانوي، او نور به بیا د نورستان ولس د حکومت سره همکار نه وي.
خو د نورستان چارواکي بیا وایي چې دوی سره د سرک قیر کولو کلکه ژمنه شوي، او دوی ډاډه دي چې د سرک قیر کولو چارې به ډېرې زر پیل شي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی وایي
رئیس جمهور په مخ کې دا وعده شوی ده چې 45 کیلومتر د فواید عامل لارې خوښکې نورستان ولایت کې کچېرې هغه کار وشي انشاءالله رحمان صاحب مشکلات یا کوم د غوښتنې چې د خلکو یا ولایتي شورا لخوا واوسېږي هغې ته رسېدګي کوو.
نورستان د هیواد په ختیځ کې پروت هغه غرنې او ځنګل لرونکی ولایت دی چې د قیر سرک د نشتوالي تر څنګ پکې زیاتو سیمو ته سرکونه نه دي غځېدلي، او خلک اوس هم په پخو اوږدې او له ستونزو ډکې لارې وهي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او ایس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شپې پیغامونه خبرو. البته یادونه وکړم چې د اس ام اس تخنیکی ستونزه تر دې دمه نه حل شوې. د جرمني پیژندل شوی لیکوال او ژورنالیست راجر ویلیامسن چې په افغانستان کې بیلابیلې خیریه پروژې تمویلولې او مرسته یې ورسره کوله وفات شو. ویلیامسن د افغانستان له داسې مینهوالو څخه و چې د مرګ تر ساعته یې له افغانانو سره د مرستو پر بیلابیلو پروګرامونو غور کاوه. دی څو ځلې افغانستان ته تللی و، او د پاکو اوبو د څاګانو د کیندلو، ښوونځیو او کلینیکونو د جوړولو او د سواد زده کړې له پروژو سره یې له خپلو شخصي پیسو مرسته کړې وه. فرشته جلال سی راپور لري.
راجر ویلیامسن په خپلو دوستانو کې د داس چا په توګه پیژندل شوی و چې له افغانستان سره یې مینه درلوده، او د دې هیواد له خلکو سره یې دوامداري مرستې کولې. ازادي راډیو څو کاله وړاندې له ده سره په یو مرکه کې پوښتنه ورڅخه کړې وه چې ولې له افغانستان سره دومره مینه پیدا شوه. دی په ځواب کې ویلي وو: زما یو ملګری په 1970 میلادي کال کې افغانستان ته تللی و، او کله چې بیرته راغی د افغانستان دومره صفت یې راته وکړ چې ما هم دې هیواد ته د تګ پریکړه وکړه. زه دوهم وار په 2015 میلادي کال کې افغانستان ته ولاړم، او د افغانستان سفر په نوم کتاب مې ولیکل چې د نړۍ په بیلابیلو ژبو ترجمه شو او خپور شو. ما د خپل کتاب په اړه د خبرو لپاره بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه وکړل څو د افغانستان په اړه د خلکو ذهن روشانه شي. راجر ویلیامسن په 1955 میلادي کال کې په جرمني کې زیږیدلی و. د ادبیاتو او فلسفې په اړه لوړې زده کړې کړې وې، او د مونشن په پوهنتون کې وخت د ادبیاتو استاد و. دی په وروستیو لسو کلونو کې د افغانستان رضاکارې ښځې په نوم له یوې ټولنې سره مرسته یې کوله چې د جرمني هنرمندان او حتی د بالیوډ سینما هنرمندان به یې وربلل، او په تیاتري نندارو کې افغانانو ته پیسې راغونډولې. دوی د افغانستان له ښځو سره ډېر کومکونه کول. په جرمني کې د دغې ټولنې مشرې نادیه ناشر کریم ازادي راډیو ته وویل چې د راجر ویلیامسن په مرسته هر کال 10,000 افغانانو ته طبي خدمت کیږي، 4,000 زده کوونکي ښوونځي ته ځي، او نوی زر افغانانو ته د ټراک پاکی او برابرۍ کړی دی.
پروفیسور ډاکټر روجر ویلمسن دوست واقعي مردم افغانستان بود.
راجر ویلمسن د افغانستان رښتینی دوست و. د تل هڅه کړې و چې په غربیانو کې د افغانستان په اړه مثبت نظر خپور شي. د دې مارکس موږ لپاره لوی خوشحالي ده.
گفتم میتونیم که یک زایه بسیار کلان است و جوش خالی سر قلب ما.
په افغانستان کې د مرستې و پروژه چې راجر ویلمسن مرسته ورسره کوله په غزنی کې د روشنی په نوم شوونځي دی. د دې شوونځي سر معلم خلیل الله جلالی وایي
دا مرکز غزنی د پلان سوم که قرار دره مکتب امی ویلسن کومک میکرد.
په پلان سی کې د شونځي څلور نیم زره زده کوونکي دي. راجر ویلمسن په چوکیو کتابونو د شونځي د کرایې په پیسو او د شونکو په ماشونو کې مرسته راسره کوله. زموږ شونکي او زده کوونکي د دمړینې د خبر په اوریدو ډیر خوشاله او مایوس دي.
معلمین او شاګردان کله کې مایوس شول او بسیار خفه شول.
راجر ویلمسن سرطانو او د دوشنبه پرځې پروختون کې لنړی سترګې پټ کړې. دا سی ویل کېږي چې کله د مرګ په بستر کې پروت خپل دوستانو او خپلوانو ته وصیت کړی و چې د دې قبر ته د ګلانو ګډې نه وروړي، بلکې هغه پیسې دي له افغانو شتو سره د مرستې پروګرامونو ته ورکړي.
نن د مازدیګر له دریو تر پنځو بجو تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. یو شمېر افغانان ګواښ کوي چې حکومت ته ړنګ شي. داسې تهدیدونه افغانانو ته څه عواقب لرلی شي؟ تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې دا موضوع له میلمنو سره شریکوو. تاسو کولی شئ چې خپرونې ته زنګ ووهئ او خپل نظر له موږ سره، زموږ له میلمنو سره او زموږ له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. دا ازادي راډیو د ټلیفون شمیرې دی 0999203540. دا شمیره به بیا تکرار کړم 0999203540 او بل شمیره ده 0998225. یو ځل بیا 0998225. اوس هم د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. له همدې پروګرام سره د ازادي راډیو د دې سات خبرونه سرته رسی شي. په پوره سات تاسو ته خبرونه لرو. زه احمد شیبر اجازه غواړم.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو په سلامونو مهرکلی کوم. ستاسو د خوشی او سوکالی په هیله دا اونۍ مو ستاسو دوستانو پیغامونه ترلاسه کړی دي چې ډیرې زموږ د هغو اوریدونکو له خوا تماسونه دي او د کار او ټولنیزو چارو وزارت څخه د خپل ماشونو یا نور ستونزو په برخه کې شکایتونه لري او وړاندیزونه ورته لري. پر نور ستونزو هم پیغامونه لرو، خو لومړی به د دوه دوستانو چې د معلولینو د ماشونو په اړه شکایتونه راستولې خبرونه پیلوم. په ګډه به وورو.
السلام علیکم، زراول سلام علیکم، سلامونه د آزادۍ راتو ټول کارکونکو او ورزونکو ته وړاندې کوم. پس سلام، زما پیغام دا دی چې زه یو تن سلطان احمد هرات ولایت د پیژرمون ولسوالۍ مایوبه په آتش پته کې چې دولس کاله د عمر او په هغه وخت کې خپل پښه د لاس ورکړې ده. تر اوسه پورې ما نشه کولای چې یو کار د معیدینو د ځان سره ونیسم او د معیدینو معاش په لاس سره اړوم. په هر ورګاله چې ورګم اول دا راته وایي چې دا د قدیمه د هغو وس بندې سره کېدون حکومت نه ورکول کېږي. چې کوم مامورین راته وایي چې ته وایي چې موږ ته 5000 یا 6000 افغانۍ راکړې، پس تر هغه موږ تا نوی راجستر کړو، ستا راپور ورکړو و امنیت چې تا په لیست کې ونیسي، پس تر هغه کولای شو چې تا ته کوټې ونیسو. که داسې ونیسي نو موږ نشو کولای تا ته کوټې درکړو. آیا نن که پیسې وشي خو کولای شو، که پیسې نه وشي نشو کولای. نو زموږ بیچاره معیوبه خلک چې دلته ډېر لاس ګوب شو دې کوټې نه سره ډېره دولت معاش خرې پاتې، زموږ چاره او زموږ علاج یې څه شي.
سلامونه نیکی هلی اخترامات آزادی راژیو مخترم ادارې ته همدارنګه ټولو هغه اوریدونکو تنسوب زما غږ اوري.
عبدالمنان صاحب خبر کوم او د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ نه هله لرم چې دا پیغام راته نشر کړي. موږ دا شهیدین او مریدین هم واشته او روزانه دا د پروسه کال ماښه موږ نه دی اخیستی. اوس کامل دوه میاشتې بعد یا درې میاشتې بعد غالباً بس بل کال پې باندې پوره کېږي. هله لرم چې د ازماغل ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله واوري زموږ دا ماشونه حواله کړي. او بله مهمه خبره دا ده روزانه چې په دغې اداره کې ډېر قوي فساد دی. خلکو کتابچې جوړې کړي له ځانو نه هغوی ماشونه اخلي دا میدین ورسره ټچ دي او کوم خلک چې دامه غوندې بې واسطې او دا لاس را کوي دوی له راجان غازي نه څوک ورته ماشونه ورکوي نخره بعد نو دغه هله لرم او دغه پیغام راته نه درکوي او زمونږ دا ماشونه مونږ ته راکړي. نور هم وخت نه نیسم په مخ هم خښ احمد شاه خان یم وروره د غزنی ولایت مقله ولسوالۍ چې مې تماس نیولی ده. زه په خپله یو معلول نفر یم په سترګو باندې معلول یم. دغه 5000 افغانۍ چې دغه دولت موږ ته معاش راکوي دولت تر مور تر پلار مهربان ده باید موږ ته پیسې څه راډېرې چې زه په خپله تعمیل لرم دغه د میاشت کې کله 5000 افغانۍ بچېږي زموږ کار هم نهشه کولی مزدوري یو ستا نه بل یم نهشه کولی. یا باید موږ ته یو مرستون جوړ کړي چې په مرستون کښې به اوسېږو ولاکه موږ کور ته څوک لا ورپرېږدم مور پسې راخېستی یو پلار پسې راخېستی یو هر چا پسې راخېستی یو موږ غواړو چې یو مرستون جوړ کړي تاسو زموږ لپاره په مرکز کښې یا په دلته له موږ ته هر ځای کښې بس یو مرستون ورته جوړ کړي دا معیبینو ته مننه کوو سلامت وسې.
سلام علیکم جازادۍ راډیو سره کوونکو او روزونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه ذبیح الله د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسېدونکی یم. غوښتنه لرم د کار امور اجتماعي شهیدانو او معلولینو د وزارت څخه چې دغه زموږ د معیدینو ماشونه د میدان وردګو په ولایت کښې د ریاست خوا نه دي ورکړل شوي. هیله کوم چې دا زموږ معیدینو ته خپل ماشونه پرداخت شي. وسلام با احترام.
بلې زه د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما پیغام دا دی چې دغه زما یو زوی چې دي زما یو په نام باندې کومکونه مرسته را ځي هغه دا زموږ په سر باندې نور مشران خوري. زما د ورور مقامات څه دغه خواهش دی چې دغه زموږ غږ تر لوڼو مسلمینو پورې ورسوي. وسلام ده
السلام علیکم د ازادۍ راډیو محترمو اورېدونکو او کارکوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمه زه د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. زما یو پیشنهاد دی چې دغه پیشنهاد مې د ننګرهار ولایت د شهیدانو معلولینو محترم رئیس صاحب نه تهیله کوم چې دغه د معلولینو او شهیدانو معاشونه چې توضیح کوي دغه یو یو نفر لس لس کارته لري. هیله کوم چې دغه کارتون والا ونیسي دستګیرې کړي او چې دا څومره پیسې اخیستي هغه په بازګش کړي. افغانستان ملت پر دېرش کاله انقلاب کې دومره شهیدان شوي نه دي دومره پر انقلاب کښې نه دي مړه شوي لکه څومره خلکو چې کارتونه اخیستي دي او په بړستن کښې مړه شوي په بړستن کښې نه چا وژلي نه هېڅ شی پې نه دي شوي او خلکو کارتونه جوړ کړي او پیسې اخلي. د خدای خاطر وکړئ د قرآن خاطر وکړئ د دې ملت مال او حق په دغه ظالمانو د مخورئ. نو زما دغه پیشنهاد دی چې د محترم رئیس صاحب دې لپاره یو لاره چاره ولا وسنجي او په خپله دغه کار نظارت وکړي او که بل چا ته یې واله کړي نو هغه مامورینو چې دا کارتونه یو نفر ته لس لس کار ته دي کړي دي هغوی بیا هم دغسې کېږي. نو هیله کوم چې دغه په خپله او په خپله دغه کارتونه والا ځان ته را وغواړي او هماغه ته یې راجستر کړي نوم یې ولیکي یو کار ته را ورکړي او وایي چې زما سې واخله او چې څومره کارونه د اضافه کارتونو باندې ماشونه اخیستي دي او هغه پرې بازګشت شي. زما دغه پیشنهاد دی. نو هیله کوم چې بس دا پیغام مې نشر شي او د نړۍ د افغانستان د چارواکو غوږونو ته ورسېږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه غفار د لوګر ولایت څخه خبرې کوم چې له خود څخه دا یو کال کېږي چې له خود څخه موږ راماجر شوي یو لوګر ته او زمونږ دا غوښتنه ده چې موږ د خود د مرکز د معیدینو معاش ځنډول شوی. دا درې میاشتې کېږي چې موږ ته معیدینو معاش نه درکړل شوی. سخت زمی ده د سختو مشکلاتو سره ټول مرکز ته ورسوي.
هلو السلام علیکم. زه محمد اسماعیل زابل ولایت د مرکز سینک اوسېدونکی یم. فیضا ظاهر خو ستاسو او ستاسو همکارانو څخه دا غواړم چې په دغه هکته زه یو معید یم په دواړو سترګو حاصل یم. نور حقوق په زابل ولایت کښې نوی راکول شوي دي.
مقدر اکل زبر علی محمد انور اسحاقی اولیا خوکار کار فرمی کارس محمد رسول عزیز خامرت فدرا کمن متراکی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ګرانه دوسته، ستاسو او د نور غو اوریدونکو چې په دې اړه مو شکایتونه راستولې دي، پیغامونه مخبره کړه، خو موږ ډیره هڅه وکړه چې د غستونز د افغانستان د کار ټولنیزو چارو او شهیدانو معلولینو وزارت سره شریکو، خو له ډیرو هڅو سره سره له بده مرغه ونه توانیدو چې دا غوی خبرګون واخلو. خو دا ژمنه در سره کوم چې پراتلونکو پروګرامونو کې بیا هم هڅه کوو چې اړوند مسولین پیدا کو او ستاسو د دغه غستونزو ځوابونه واخلو. اوس به ورسو هغه نورو ټلیفوني تماسونو ته چې زموږ اوریدونکو پر نور موضوعاتو را سره شریک کړي دي.
الو السلام علیکم، زه خپل پیغام داله ته تاسو ته پریږدم. زما دا غوښتنه ده اشرف غنی سره زما سلام دی ورسی چې دغه د زابل په ولایت کې د خلک ټول پر د دشتو غرو سره اخته دي. د خدای په لحاظ دي دغه خلک ټول دغه دغه ته کې د خپل ځکی دي دا کیسه دغه یو با چې دا چې د ټول خلک په لختار کې د شو باندې غوږی پرګرځولې د حکومت ځکه چې د شرایط ته غوږی پرګرځولې یو ځما د بل ځما په دې ما باندې چې ټول ځکه غضب کې دغه خلک دغه عادي خلک ته ولا دي. السلام
دغه مدا غدی وروره سمز ډیر په ازادي او دلته تکان د باندې تیز زده غوړک د شکاریا زکلی څخه فاصله په تماس یم. دا جنگونه دې تکان دې موږ منځکا اگر د کمر بند کړه د طالبان یو تک پر وکی بیا هغه په ضغطه شنو مشتاوانونه کاش کی بیا چرته کورونه چوری او ډیر ظلمونه کې جاجرای صاحب څخه موږ دا غوښتنه ده چې موږ سره غږ کومه کوسی ورور یا را شوکی یا ټول کې نو زه دغه حکومت څخه دغه هیل لرم چورون زمر سره د همکاري وسی د ملکی غاور نه کیږي ناری و چې غاری کوشتونه مو پات دي کورونه مو پات دي د بل په وطن کې پراته یو نو تاسو هغه زه خبر ورکړم پات دي کور مو پات دي د بل په کلی کې پراته دي شوره درازو د شپې زو زمر سره د غا همکاري وسی ورور د لوی سره څخه مالا خدا غم کې غام دي.
علي السلام علیکم، ذات اولاد صدام د زابل ولایت څخه تاسو پیغام پرې کړم. ما د ټول افغانستان د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې نور تاسې په افغانستان کې د ظلم بس کی او نور د ظلم دې ظلم ته پای ټکی شي او د مظلوم د افغانستان مظلوم حالت حالت نور مزیروي.
الو زما سلامونه واورې، زما محمد امان د باباجي څخه تاسو انتظار کوم. د غزما کورونه د دغه چارواکو څخه ډک دي، زما د کارمان صاحب څخه نوې راغلي دي. دا غزما پیغام دی دا غزما موږ خو واسي یا د خپل عملیات وکي موږ ډیر پازا کی موږ کوچنیان لویان ګرځ په دغه اختایو په مریوري باندې اختای موږ کورونه څخه نیولې دي. دوی دې موږ د کورو څخه یا وو خپل ځایوت د ځانونه جوړ کی چې موږ خپل کورو ته ولاړ شو یا دې عملیات وکي چې موږ خپل کورو ته زموږ ملکونه موږ ځایونه زموږ سرایونه ټول دوی نیولې دي. موږ غواړو چې موږ خپل سرایوت ته ولاړ شو. موږ دغه هله او ارزو ده د غزمه پیغام ورسوي چې ته یا عملیات وکي یا دغه چارواکي زموږ د کورس کوو چې وساله وګورو.
بلی السلام علیکم، بعد السلام از زدا زدی رادیو ټول کا کوم ورو سلام نو وایم. السلام او بیا خواته ز روزګان ولاتي حوت ول سوره زرتالیه د کلی صدر سره پاړي ککیم پهلوان زدا یله لرم اشرف غنی د نور مشرانو چارواکو پولیس زموږ په وطن کې دلته دا سالاتې زموږ سالاتې نه دي خبر راځي چې زموږ حالات وګوري اسکر چې پوسټ جوړي د وطن خلک بیا په زور وخی وکشي هغه چې دا یو او تا جوړ کړي بل او تا بیا پوسټ طالبان نیول دي بیا راس بیا اسکر وخی تکیه نو زما غوښتنه دا ده چې زموږ حالات دې خبر کې بیا دې زموږ وطن ته چرسي په کلو کې ولوي په صندوقخانه کې دې ګرځي. زما دا غوښتنه ده بعد السلام او سلام.
مننه وروره، ستاسو ژغ مو واوریدی. د ازادي رادیو تل هڅه کړې چې ستاسو دغه ډول ستونزې او اوازونه تر مسولینو ورسوي او دغه د مختلفو سیمو او ولایتونو د نامنیو په اړه موږ روزمره راپورونه او مرکې لرو چې که تاسو د ازادي رادیو پروګرامونه تعقیب کړئ نو خامخا به د امنیتي چارواکو نظرونه پکې واوري چې وایي او دوی خپل دلایل لري. یو شمېر نور دوستان هم پر نور موضوعاتو زموږ سره خپل نظرونه شریک کړی دي چې د خبرونه په دې برخه کې غواړم هغه نظرونه هم تاسو ته دروړم.
د اولین چې ما دلته وخت پرونه د کور کلی په ځاګه کې واورېدله چې مونږ په منطقه کې د ملاګونګي په نامه باندې یو تعویزګر ده او دا ګرد ولس ترېنه په عذاب ده. څو پیریم دولت شکایت وکړ تعویزونه ورکوي خلک په جنګ اچوي قتلونه حتی په مابین کې راغلل او دولت وسره شریک ده د ورځې 50,000 40,000 روپۍ پیداګیر ده په دې کې برخه د حکومت چارواکو ته هم ورکوي او د دولتي له غټو پوستونو نه د ما دا خواهش ده چې دغه دغه تعویض خو په ګرد افغانستان کې مني کې بیا خصوصا دلته د نرخ په ولسوالۍ کې وسلام د ما دا پیغام ټولو لوړپوړو چارواکو ته ووایه. السلام علیکم.
آزادی راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم. په ټول مطبوعاتو کې یوازینی د آزادی راډیو دی چې د خلکو مشکل د چارواکو تر غوږو پورې رسوي. وزیر شهید معارف نه دی د افغانستان وزیر معارف چې کومې وعدې کړې دي هغه خو یې ترسره نه کړل. مګر هم د معلمینو حقوق چې دی بس مستحق دي دا دوه کاله ځنډول کېږي. وزیر شهید معارف نه هیله من دي چې د خلکو حقوق دي ځکه د آزادی راډیو د ټول معارف ایله منده چې دا مشکل وزیر معرفت په مخ کې کیږي. رئیس جمهور وزیر معرفت کې وادي چې کړی هغه خو ورنه کړ مګر ما هم حقوق د معلمینو تر په خو لاندې دی. ایله مند چې دا مشکل سره حل کړي. سلام خدای ته امه
ستاسو څنګه هم مننه چې ازادي رادیو ته مو پیغام راستولای دی او موږ به بیا هم تر خپل وسه هڅه وکړو د خلکو او حکومتي چارواکو ترمنځ اړیکه په هغه ډول چې لازم وي ټینګ وساتو ترڅو په ګډه یو شی راتلونکي ته سره ولاړ شو. البته یو خبر غواړم په تکرار سره وایم چې د خبرونه تر ډیره ستاسو دوستانو د رغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي او ستاسو نظرونه څرګندوي چې ازادي رادیو تر چارواکو ورسوي. د نورو ټلیفوني تماسونو په هیله مو تر بیا پر خدای سپارم. علامه ملسا
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Yeah.